وخت د سهار لس بجې سویزه عبدالحی کاکړمو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې هرکلی کوم. د ډرون بدون پاړه د ملګرو ملتونو د ډلې د پاکستان سفر په بلوچستان کې د چک ریپبلک د تشتول سو نجونو د خلاصون غوښتنه، د پاکستان د پارلمان د 5 کلونو د کارګردګۍ جاج په 2014 کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان او چین اړیکې، هم په افغانستان کې د خیریه ادارو لپاره د پیسو پرنیستوالو اندېښنې، هغه څه دي چې په روانه غړی کې درته وړاندې کوو. په پای کې ادبي کلتوري پروګرام د بختر ستوري لرو، خو پایل بل خبرونه وکړو. خبرونه بشیر واش وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي امریکایي ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاری څخه سرغړونه ده. د چک د وی آر او په نامه خیریه ادارې مشر بلوچستان کې د خپلې تکتول شوې کارکوونکي د راخوشي کولو غوښتنه کړې، او د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوالې کمیټه وایي افغانستان کې روانو امنیتي ستونزو جنګ د پولیسو ته د بشري مرستو رسول د خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان به د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د هغه بیان تایید کړی چې ویلي وو د بی پایلټ ډرون الوتکو بریدونه د پاکستان د خود مختاری څخه سرغړونه ده. دا خبر پاڼه پرون خپره شوې. له دې مخکې د امریکایي ډرون الوتکو څخه د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څېړنو لپاره ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د ټیم مشر بن امرسن ویل اسلام آباد ته د درې ورځني سفر په مهال ورته پاکستانی چارواکو ویلي چې د ډرون الوتکو په بریدونو رضانه دي، او دا چې په دې بریدونو کې خوښه 400 وګړي وژل شوي دي. که څه هم پاکستانی چارواکي به ښکاره دا بریدونه غندي، خو د رسنیو تر مخ امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان په پټه په دې بریدونو سلا دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ډرون بریدونو له وجې د پاکستان د خود مختاری څخه د سرغړونې خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو په وینا د دې ملک په قبایلي سیمو کې د القاعده ډلې ګڼ بهرني جنګیالي او طالب وسلوال خوندي ځایونه لري. دا بریدونه د هغوی د قوت کمولو لپاره کیږي، او په تیرو 2 کلونو کې ګڼ مشران په ډرون بریدونو کې وژلي دي. په چک جمهوریت کې د هغې ادارې مشر چې یوه کارکوونکي په بلوچستان کې تښتول شوې، له تښتونکو غوښتي چې دغه جلۍ دور پرېږدي. په ذهني توګه د مزدور کسانو سره کارکوونکي د وی آر اوپن ادارې یوه کارکوونکي 24 کلنه هنا همپال وه. د خپلې وی ملګري انتونی خراستس کا سره د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سر ښار کوټه ته په بس کې روانه وه چې وسلواله وتښتوله. د یادې ادارې مشر لینکا فیکو پرون د هنا همپال وه له تښتونکو څخه وغوښتل.
زهغو کسانو ته چې حنا ورسره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي. هغې ته زیان مه رسوئ، هغه ژوندۍ او رکه روغ راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي.
د هغه بس ډرایور چې تښتول شوی جنکی پکې سپری وې، پرون مشال ریډیو ته وویل چې تښتونکو د امنیتي ځواکونو په اړه کې وو او جنکی یې د ایران خواته د سرحد پر لورې بوتللې. لا تر اوسه کومې ډلې د دوی د تښتونې ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوال کمیټې خبرداری ورکړه چې امنیتي ستونزو جنګ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي. د دغه ادارې ویاند عبدالحسیب رحیمی پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
په تیرو 2 کلونو کې د بشري مؤسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنګ ځپلي وي محدود شوي دي. نامنیو بشري مؤسساتو لاسرسي محدود کړي دي چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنګ نه متضرر شوي دي. یو بې پلوه مؤسسه په توګه د جنګ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو، او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري مؤسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې د جنګ نه متضرر شوي وي او بشري نیازمندۍ لري هغوی
کومک ورسوي. ریډ کراس اندېښنه لري چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چارې نورې هم پڅې شي. د افغانستان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ خلکو د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د ټولنیزې شورا 3 غړو د نیولو خلاف مظاهره کړې. د دې ولایت په سرښار لشکرګاه کې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو نن د خپلې مظاهرې په مهال وویل چې ایساب زوکونو دغه کسان 2 ورځې وړاندې نیولې دي، او ورته نه دي ویلي چې ولې یې نیولې.
کم جرم په کم دغه باندې داخله کې دغه سی کنه کې راي لا موږ غیر کنه کار وته ملاس ورچو
سړک بندو مزایدې کو و مزایدې کو ګرد
افغانستان کې مشته بهرني ځواکونو لا تر دې د ما په ډیر څه نه دی ویلي. امریکا وایي د شمالي کوریا د اټمي او میزایل خطر په جواب کې به میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز نصبوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي پر دې کار به خوښه یو بلین ډالر ولګیږي او د شمالي کوریا د میزایل ټکنالوژي څخه د ممکنه خطر په اړه د باخبره اوسېدو لپاره ترسره کیږي. امریکا لا وړ د مخه په کالیفورنیا او الاسکا ایالتونو کې دغسې دیرش میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګولي او د دې نوي پلان تر مخه با د ملک په غربي سیمو کې 14 نور نصب شي. د امریکا د دفاع لپاره د اضافي ګامونه به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د رپورټونو تر مخه د عراق سرخر بغداد په شمال بیجی خرګوټي کې وسلوالو د عراقي پوځیانو پر بس ډزې کړې. لږ تر لږه 8 پوځیان یې وژلي او یو یې زخمي کړی دی. د چارواکو په وینا برید کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي او دوی د موندلو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. او پاکستان له جنوبي افریقا څخه پرون یو ورځنی کرکټ میچ وګاټه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته په 43 اورونو کې د 122 سکور هدف ورکړ. پاکستان د هدف د 4 وکټونو په غورځېدو سره پوره کړ. محمد عرفان د 4 وکټونو د اخیستو له وجې د پاکستان لپاره د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
خبرونه مولا بشیر ګواښ څخه اوریدل. په دې غړي کې به دا رپورټونه ولرو. له بلوچستانه د چکر په بلک ته تشتول سو نجونو د ادارې مشري د دوی د خلاصون پوښتنه کړې ده.
زه هغو کسانو ته چې حنا ورسره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي.
امریکا او بهرني ځواکونه د 2014 کال په پای کې خپل ځواکونه راباسي، نو په داسې حال کې به د پاکستان او چین اړیکې څنګه وي؟ یو چینی کارپوای
In the future, after 2014,
زګرنم چې د کال 2014 وروسته به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطې شي.
او په پای کې به کلتوري ادبي پروګرام د باختر ستوري واوري چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د ښځینه شاعرو د مشاعرې حال درکړو.
د دې مشاعرې په واسطه موږ کولای شو خپل آواز وکړو، خپل مشکلات خلکو ته ووایو، خپل حق وغواړو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې د ډرون بدون پاړه د پلټونو په خاطر د دې هیواد سفر کړی. بلخوا د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس په وینا د ډلې مشر بین امرسن ورته ایمیل کړی چې پکې نوموړی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د ډرون په بریدونو کې د دې هیواد خوښه شامل نه ده، خو البته امریکا له دې خبرې انکار کوي. ډله به خپل رپورت د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وړاندې کوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیر را کړی دی.
د پاکستان خارجه دفتر دی د اغیله خوا چې کوم خبرپانه جاری شوی ده په هغه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو چې کوم د انساني حقوقو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کومه اداره ده، د هغې یو استاد بن امرسن هغه د پاکستان دوره کړې وه په 11 نه تر 14 مارچ پورې. دغه دوران هغې د مختلفو پاکستاني چارواکو لکه خارجه وزیر سره، دغه شان د بشري حقوقو لپاره د وزیر اعظم مشیر، د سینټ د چیرمن او نورو چې کوم د کمیټې غړي دي، هغې سره د قبایلی مشرانو سره ولیدل. هغې د کمی چې ډرون حمله کیږي خصوصا په دې باندې په پاکستان کې او بیا په ټول نړۍ کې چې کوم دا وخت یو ملګرو ملتونو کې د ډرون حملو په ضد باندې یو رپورټ جوړیږي، تیاری کی د هغې لپاره د پاکستان په سفر. دغه دوران دی کم چې د پاکستان موقف ته د هغې تایید وکړو چې اګنی پاکستان دا غنی چې دا کم ډرون بریدونه کیږي، نو دا یو خو د دې پولو یا د خپلواکۍ د سلامتۍ خلاف ورزی ده. بل دې سره تر هغه ریته چې کم دین هغه ته وده ملويږي او دا تر هغه ری خلاف ډیره موثره وسله نه ده.
د سترتو چې دا خبراله د ملګرو ملتونو در ډلې پلټنې دی او دا به ورسته د اکتوبر په میاشت کې د روان کال په میاشت کې راځي. او په پاکستان کې کچم د پاکستان حکومت، فوج، جاسوسي ادارې، هغه مذهبي ګوندونه او سیاسي ګوندونه چې هغه بلل کېږي و دې فوج او جاسوسي ادارو ته نږدې دي، د دوی خبراله دا نظر دي چې د خود مختاري خلاف دي او بي ګناه خلک وژل کېږي. آیا ټول خلک په یو خله باندې د دې مخالفت کوي؟ کنه پاکستان کې ځینې خلک، ځینې ادارې، ځینې لیکوالان، ځینې کارپوهان د قبایلی سیمو خلک سره چې هغه وایي چې نه دا یو موثره وسله ده.
ټول خلک په دې باندې په یو خل نه دي، بلکې ډېر یو شمېر داسې لیکوالان شته چې هغې وایي، بلکې په خپله د هغې چې کومې څېړنې کومې پلټنې کړې دي په دغه قبایلي سیمو کې چېرته چې دا ډرون بدونه کېږي، د هغه ځای د خلکو سره، عام خلکو سره هم هغې خبرې اترې کړې. په خپلو دغه رپورټونو کې هغې ویلي چې دغه قبایل یا دغه قبایلي خلک هغې هم په زړه کې په دغه ډرون حملو باندې خوشحاله دي، وایي چې په دې کې زیاتره چې کوم دي نو ترهګر پنه کیږي، ورسره عام خلک هم وجلی کیږي. خو د دې مقصد یا د دې ټارګټ چې ګمندنه هغه تر هغه دی، خو د يرینا یا د سو جهات بوج باندې هغه خلک، هغه قبایلی خلک دغه خپل خبره په واضحه ډول باندې نشي کولی. البته پزله کې دی په دغه باندې خوشاله دي، نو څومره چې هم آزاد تجزیه شوې دي او سپورې سروې شوې دي، نو په هغه کې دا خبره هم مخې پر راغله ده چې زیات خلک او پاکستان کې هم اکثریت، بلکې ممکن دا خبره وګو چې د پارلیمان بعضي غړو هم وخت په وخت د مشال ریډیو په خبرو کې هم د دې خبرې تصدیق کړې دي چې لکه تاسو که د سلامتۍ خبره کوي یا که د خپلواکۍ او د خود مختاري خبره کوي، نو موږ د وایسې د ممبر د پارلیمان د غړي په حیث باندې هم دغه علاقو ته نشو تللی. هلته کې زموږ کنټرول نشته، هلته کې د نورو خلکو کنټرول دی، هغه تر هغه چې د دنیا د مختلفو سیمونو راغلي دي. نو بیا موږ په کومه خوله باندې دا خبره کوو؟ نو ځنې د پارلیمان غړي هم په دغه خبره دي چې را دا ډرون حمله چې کوم دي، نو دا واقعي د تر هغه په پټنځایونو کېږي او دې کې زیاتره تر هغه هر عام خلک هم دي.
د ملګرو ملتونو ډله په پاکستان کې د ډرون بریدونه او د دوی پلټنې ریاض مسخیل تفصیل راکولی. اوس هم د چک ریپبلک کمیونجونه چې په بلوچستان کې تښتول شوي د هغو په اړه یو رپورټ. د چک ریپبلک د هغې ادارې مشري چې کارکوونکي یې په پاکستان کې تښتول شوي، له تښتونکو غوښتي چې د دې کارمند د روغ رمټه خوشي کړي. هنا هم پاولوا له خپل ملګري سره د چهارشنبه په ورځ له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټ ته په بس کې روانه وه چې وسلوالو کسانو وتښتوله. باید دلته دا غلطي سمه کړم چې د چهارشنبه نه بلکې د سه شنبه په ورځ دوی تښتول شوی وي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د یوې تښتول شوې چکی نجلۍ د ادارې مشرې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. څلورویشت کلنه هنا همپالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیڅکا د چهارشنبه په ورځ په داس حال کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدي سیمې د کوټې پر لورې په بس موټر کې روانې وې، د وسلولو کسانو لخوا وتښتول شوې. په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشرې لینکا فیڅووا چې همپالوه یې تر لاس لاندې کار کاوه، ویلي د همپالوه د خوشي کېدو لپاره دعا کوي. هغې له تښتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دي هغه رک روغه خوشي کړي. فیڅووا پرون په پراګ کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له تښتونکو خپل غوښتنه په ژړا سره مطرح کړه. زه هغو کسانو ته چې هنا ور سره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي، هغې ته زیان مه رسوئ، هغه ژوندۍ او رکه روغه راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي. فیڅووا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي، وایي کارکوونکي همپالوه د مارچ په اوله په یو میاشتني سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي راډیو له مشال څنګ سره د دې تښتونې کیسه وکړه.
موږ تقریبا درې نیم بجې روان شو، دلته رالو پانچ بج کې پچیس منټې مو. دوه کسان په ستر سو دا سړی ونیول رایټ سایډ، څلور پنځه کسان په لفټ نه راله، هغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا او کمانډو وردی ته نه دي. یو سړی په لاس کې وارلس و، هر ټیم کې زما خیال نه و، زما کلینډر درته بده کې بای اسپیشل ګسټ راله گاډی چک کړي. هغه کې دوه کسان په سیول وردی کې راله، هغه په رایټ نه راله، گاډی شاخوا ته وګرځېدله. یو په زور کې لاس نه دې سره واخست، هغه نه ورکوله، گاډی ودروله. هغه بس وایي ٹھیک دی، دا یې شبه کړله.
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له همپالوه سره په انګریزي ژبه خبرې کولې. دوی د ایران د پولي خوا ته بوتلل. په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سختریزو وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشې کړي. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشې کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې.
سالی محمد سالی وو. د پاکستان له جوړیدو وروسته په لومړي ځل د پارلمان خپل 15 کال پوره کوي. څېړونکي وایي د دې کامیابی تر شا د ولسمشر آصف علي زرداری د صلاحیتونو لاسي چې فوج له سیاست څخه لیرې وساتلی. اے ایف پی خبری اجانس په دې اړه رپورٹ جوړ کړی چې ګل آیاسی وړاندې کوي.
ایف پی خبری اجانس لیکي د پاکستان موجوده پارلمان د تیر زیارت په ورځ تاریخ جوړ کړی چې دغه هیواد لومړی پارلمان دی چې خپل موده پوره کړه. خبری اجانس لیکي په اټمی وسلو سنبال د 180 میلیون خلکو هیواد چې طالبان پکې بریدونه کوي او د شیاګانو ضد تشدد ریکارډ پیخي پکې رامسته شوی دی با د مئی په منځنۍ موده کې نوې نمائندګان ټاکي. خبري اجنس د واکمن پیپلز ګوند د پارلمان غړي یاسمین رحمان په حواله لیکي چې هغوی د قومي اسمبلی غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداری خط ولستو چې د فروری په 13 نیټه شروع شوی غونډه خپل موده پوره کړي. یاسمین په داسې حال کې قومي اسمبلی ته وینا کوله چې سپیکر موجوده نه و. همدارا زیاتره د پارلمان غړي هم غیر حاضر وو ځکه چې اخري غونډه کې د خدای پامانی ویناګانې وي. خبري اجنس لیکي چې ولسمشر تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه نه ده اعلان کړي او سیاستدانان لا تر اوسه پورې د نگران حکومت لپاره سلا مشورې کوي. خبري اجنس د یو لوړ پوری چارواکي په حواله لیکلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د ټاکنو لپاره د اتم نهم او د لسم مئی نیټه تجویز کړي او په دې لړکیه ټولې تیاری مکمل کړي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په کار د ولسمشر د اسمبلی ماتېدو درې یا څلور ورځې وړاندې د ټاکنو نیټه اعلان کړي خو داسې ښکاري چې په آخري وخت کې به دغه اعلان شي. خبري اجنس لیکي چې په پاکستان کې د اسمبلی ماتېدل یو تاریخي موقع ده ځکه چې له دې وړاندې فوج درې ځله کوتاتا کړي او پر هیواد یې شاوخوا دیش کاله واکمني کړي. خبري اجنس لیکي چې سیړونکو د دې کامیابۍ تر شا د آصف علي زرداری صلاحیت ته داد ورکوي چې خپل ملګري ګوندونه یو ځای ساتلي او د فوج مشرې د سیاست نا لری وساتل. خبری جانس د سیډون کې حسن عسکری د خولي لیکلي چې د موجوده حکومت تر ټولو لوی کامیابی دا و چې تر 15 کالو پورې په واک کې پاتې شو.
د ای اف پی خبری اجانس رپورت چې درته ګلایا سوړاندې کړې هم دغه موضوع ده چې په یو رپورت کې د مشال ریډیو همکارا لکه هم له خبريالانو سره له څېړونکو سره چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب پارلمان خپل 15 کاله پوره کړی دی. کارپوهان هم دغه موضوع په پاکستان کې اوس بحث کوي، په بیلابیلو اړخونو خبره کوي او پوښتنه ده په دې موده کې حکومت په کومو کارونو کې بیا کامیاب شوی او په کومو کې ناکام شوی دی. رابع اکرم خان رپورټ لري.
تجزیه کاران د حکومت په دې 15 کال دور کې شوی کارونو ته په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا سیاسي او سیمه ایز چارو کارپوه خادم حسین وپوښتل، نو هغه وویل چې وړومبي ځل حکومت خپل عیني موده پوره کړه، کومه چې باید دوی په کامیابیانو کې شمیرلې کیږي. او بل غټه کارنامه د دې حکومت دادا چې ثبوت یې اختیارات ورکړل،
لسم ترمیم بیا نو لسم ترمیم بیا شلم ترمیم. دا خو یو غټه کامیابی وه چې دې حکومت وکړه چې یو سټرکچر جوړ کړی شو د حکمرانۍ لپاره او هغه دولس وختن مطابق جوړ کړی شو. دیم چې غټ کم کامیابی وه د حکومت کې هغه داوه چې د جمهوری مفکوره چې څه ته موږ وایو سیویل ملټری ریلیشن شپ. سیویل ملټری ریلیشن شپ یعنې د فوج او د سیویلین ادارو ترمنځ د تعلق په بنیاد کې تاسو وګورئ نو سیویلین ادارې یا پارلمان دې دا ثابت کړی شو چې د قانون سازیم کولی شي او د ریاست د حکمرانۍ د پاره نظام وزه کولی شي.
د سیاسي چارو یو بل تجزیه کار ایمل خټک وایي چې د جمهوری حکومتونو کوشش وي چې اولس ته اسانتیاوي ورکړي خو دا حکومت په دې سلسله کې پاتې راغلی دی او اولس ترې خوشحاله نه دی. د ده په وینا چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی، په کار خدا و چې دې لپاره مؤثره ګامونه اوچت کړی وي خو حکومت په 15 کال دور کې څه خاص کار په دې سلسله کې ونه کړو او اخر ورځو کې د ګیس پایپ لاین منصوبې باندې لاسلیک وکړو.
اصولا خدا په کار و چې د 15 کال او د 15 کال کې مخکې د دغه قسم چې دی نو بنیادي فیصلې کړې وې او دغه دی د توانایي چې کوم کرایسیس دی، د انرژي چې کوم کرایسیس دی، دا په دې طریقه باندې چې دی نو د دې مخنیوي کېدی شو. خو هغه فارسي کې وایي چې ډېر عاید درست عاید نو بیا هم کدی دا فیصله کړي ده نو د واپس خیال باندې
تیر 15 کالو کې ملکی معیشت په حق له د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر محمد زبیر خان وای
15 کال چې د دې حکومت چارې تم خلاصيږي د دې دا 15 کال پاکستان معیشت لپاره ډېر نقصان دی. 15 کال تیر شو، دې نه صرف د پاکستان موجوده وسایل ضایع کړل او په کرپشن او غلط قسم سبسیډیز باندې ضایع کړل، دې د دومره زیات قرضونه هم واغستل چې هغه د آئندہ کلونو مودے چکم وسائل دی اغای اوم گانا کرد
دا تجزیہ کارانو پوینا چھے تیر پنځه کالو کی پر سیاسی مشورولے کی نہ صرف مثبت بدلون راغلے دے بلکہ ددی پر رویو کی پختگی ہم مخی تراغلے دا رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو په انټرنیشنل ریلیشن څانګه کې د چین او پاکستانی پروفیسرانو استادانو او کارپوهانو یو ورځنی سیمینار د سیمې د امن لپاره د پاکستان او چین اړیکې تر عنوان لاندې وسو. د سیمینار ګډونوالو وویل چې د 2014 کال وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې سي او یو شمېر شریکې پروژو ته به لا په یو شمېر شریکو پروژو به کار پیل کړي. د درې ورځني سیمینار حال به له اسرار اتل څخه واورو.
د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې د چین او پاکستانی پوهانو ترمنځ یو ورځنی سیمینار سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او چین د اړیکو تر عنوان لاندې وشو چې پکې د پونتون د استادانو تر څنګ زده کوونکو په پېښور کې د چین او پاکستان د دوستۍ د ټولنې غړو او په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استادانو ګډون وکړ. دغه ورځنی سیمینار بندوبست د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې کړو چې پکې د دواړو خواوو هیوادونو ترمنځ د راتلونکي لپاره په ولسی اړیکو او بیلابیل سانگو کې د مرستې ملګرتیا په موضوعاتو خبرې وشوي. مشال ریډیو ته د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو مشر ډاکټر عدنان سرور خپل خبرو کې ویل چې دا یو ګټور سیمینار او زر ده چې په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز سره په شریکه د کار کولو لوزنامه هم لاسلیک کړي.
پاکستان چاینا نور تعلقات باندې هم خبرې وکړې او افغانستان موضوع پکې رالو. ما خیال دی چې داسې مذاکره او داسې ورکشاپ او د سیمینار ډېر ضروری دي. صرف کتابونو پورې ټیچنګ محدود کول نه دي پکار. نو دې سره د عقل و فهم کې اضافه کیږي. موږ د سره ډایرکټلی هم ایم او یو به ان شاء الله ساين کوو. ځکه چې دا یو امپورټنت اداره دی پاکستان سټڈی سنټر چاینا کې چندو کې.
په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استاد پروفیسر زو مشال ریډیو ته د دواړو خواوو په اړیکو او شریکو کارونو صداسي ویل.
ان د فیوچر افټر 2014
زګرنم چې د کال 2014 وروسته به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطی شي او د غلړ کې به دوی د کوم بهرني زور د اثر لاندې رانش او شریک کارونه به په بیلابیلو مدونو کې روان ساتي چې په پکې اولسی اړیکې ریلوی د تعلیم او صحت څنګه ته خاصه پاملرنه کوي.
فور د ریلوی فور هاسپټل فور هوټل فور د سکول
په خبر پښتونخوا کې د پاک چین دوستۍ د ټولنې ستر سکتر رضا ګیلانی مشال ریډیو ته ویل چې چین غواړي چې دلته ډیر کارونه دوی د یاد غونډې په اړه زیات کړه.
چین پاکستان سره اکنامیک کوپریشن کوي لګیا د هغه لپاره هم فائدہ مند دی. چین غواړي چې هغه دلته پاتې علاقے کے اور اکنامک ایکٹیویٹی سر اخبار لیو خزے جوڑ سی اسپیشلی افغانستان چمکم چین کار کے لے گیا دے خاص سیمینار پکار دیجیے ریگولر پارٹ آف دی ایجوکیشن اینڈ آئی آر کیلنڈر.
پیاد سیمینار او دو دوڑو ہیوادونو پو بیلا بیلو شریکو پروجو او اڑیکو موچی سوخ پا اسلام آباد کی دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز دا رئیس خالد رحمان سر خبریو کڑی نو دوی مشال ریڈیو تا صدا سی ویل.
دیر ہیز ناٹ بین پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ایٹ اے ہائر لیول ون آف دا ٹاسک دیٹ وی
پولو اکچا دا چین او پاکستان ترمنزا اولسی اڑیکی ڈیر خلی دی. مونگ دا غلڑ کی دا دوڑو ہیوادونو پا پالیسی کار کڑی چی دا چین او پاکستان اولسی اڑیکی پکی مهمه موضوع دا. او مونگ حسکو چی دا سی پالیسی مخی تراشی چی زدکون کی دا چین پا حق لا زیادہ پوها ولری
پرٹیکولرلی ٹو دا سٹوڈنٹس ٹو نو مور اباؤٹ چائنا.
پا پیخور پونتن کی دا نڑیوالو اڑیکو دا سانگی دا چارواکو پوینا دا دوڑو خواو دا تعلقاتو دغه لړې بروانه ساتلی شي ولی چې د دواړو هیوادونو اولسی اړیکې او د استادانو او زدکونکو ترمنځ تګ را تګ او سیمینارونه پرمختیا او د سیمې امن ته لار هواروي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
دا خو د چین او د پاکستان د اړیکو په اړه د سیمینار حال خو هلته بیا اکانومیسټ مجلې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې او د ایران لپاره د دې پروژې په سیاسي اهمیت یو مقاله خپره کړې ده. شاهین بونیری دا مقاله لوستي او لنډیزې تاسو ته وړاندې کوي.
مجلې لیکي د مارچ په 11مه د ایران او پاکستان ولسمشرانو له ایرانه پاکستان ته د ګیس تر وړلو د منصوبې پرانسته وکړه. د دې منصوبې په اړه تمه کیږي چې د 2014 کال په پای کې به تکمیل ته ورسي. خو داسې نه ښکاري چې د بېوزلۍ ختمول د دې منصوبې په لویو مرامونو کې یو دی. ایران تم لري چې د دې منسوبې سره به په نړیواله کچه د ایران یوازېوالی ختم شي. په عمومي توګه د ایران سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوې، ولې د ولسمشر زرداری په مشرۍ د اړیکې اوس ښه شوې دي. دا د امریکا نه د پاکستان په بل لور د تګ علامت دی. امریکا پاکستان ته د انرژۍ د کموالي د ستونزې د هواري لپاره د یوې متبادل منسوبې تجویز ورکړی و، ولې پر ځای پاکستان د ایران سره په گوادر کې د تیلو د پاکولو د یوې منسوبې په اړه خبرې شروع کړې دي، او اوس وسی چین ته د گوادر د بندر واک هم ورکړی دی. مجله وړاندې لیکي د پاکستان لور ته به دا پایپ لاین د بغاوت ځپلي بلوچستان صوبې نه تیریږي چې د دې منسوبې د پوره کېدو په اړه شکونه را پیدا کړي. دا هم واضح نه ده که چېرې د ایران سره د معاملې کولو له کبله په پاکستان نړیوال بندیزونه ولګي، نو پاکستان به د منسوبې خرڅ د کم ځای نه پوره کړي. او د ټولو نه مهمه دا ده چې دا د زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند د حکومت اخیری ونه ده. دا حکومت تر 15 کالو ناستو، خو د هیواد د انرژي ستونزې هوار نه کړه. اکونومست مجله په پای کې لیکي د ایران تیل ارزان نه دي، او د پاکستان حکومت د خپل قدرتي وسیلو نه د کار اخستو خبرې ته هړو پام نه وکړي.
شاهین بنرایو چې د اکونومست مجلې مقاله درته وړاندې کوله چې د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین په اړه باندې ولا. د خیبر قبایلی ایجنسی اوسیدونکي وایي د لنډی کوتل او تورخم ترمنز لوی سړک ځای په ځای خراب شوی دی، چې ورباندې د مرمت کار هم درول شوی دی. دوی ټریپیک هم لار بند کړی ده، غوښتنه کوي چې پر سړک دی کار پیل شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال یو رپورټ جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمې خیبر جنسی اوسیدونکي وایي چې د لنډی کوتل او تورخم ترمنس په لوی لار باندې د تعمیراتي کارونو ادارې سی ان ډبلیو لخوا سمو د مخ کې شروع کړی شوی د مرمت کار اوس ولاړ دی، او دغه لار لا هم کنډې کپرې ده او زیاتره وخت بند وي، او په دې لار تګ را تګ کوونکي خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله باندې د خیبر سیمې اوسیدونکي زرکیب خان مشال ریډیو یو تا وای
څومرا بیماران دی او څومرا مطلب نور داسې ایمرجنسی کسان دی چې څومرا راځي په روډ باندې کنه درې درې صدور صدور ګینټې لیټ کوي، خو څوک هم نشته چې مطلب دغه مخ کې کوشش وکا جوړې دو دومره فرق په تجارت باندې پرې وتل بارډر باندې ټول گاڑی سرک روډ د وځي رہی ساری مونږ دا واړو چې دا ټول هغه مونږ لټیکه نظام دا روډ را لټیکه.
په تورخم پوله یو دکاندار ظریف د لنډی کوتل او تورخم ترمنز د لارې اوسنی حالت په اړه وایي
چې ډیر زیات خراب دی، پښ ډیر خلکو ته تکلیف دی، هم ترانسپورت والا ته هم پرلیو ته هم لار بس گاڑی ٹرانسپورٹ زیاد شی کنا بیا بیخی دری گھنٹے چلور گھنٹے لار بند دی بیخی کے روغ داشتا نہ دایا.
او په دې لاره د سورلو گاډی چلوونکی یو ډرایور سیف الدین وای چې د دوی کار هم اغیزمن کړای دی.
دومره خراب چې گاډی په کورکوس کې اپکې شاکاوزر لیکلو لیاپ کې بریک پترای مات کو سامان ته به خدمت تکلیف چت نه سیوا او سورلو ته بیا دومره غي شغځې کې کوس کړو ته یو دوه درې قدم تیر شي چې د گاډی هر پاس کو د کند نه نو غنه پاس بیا بیا وخی جو مونږ داس کار غو چې سم کار لکو پوخ سړک را لسی جوړ ک صحیح
د لنډی کوتل او تورخم ترمنز د د مرمت په حق له مچکله د خیبر سیمې د تعمیراتي کارونو ادارې سی ان ډبلیو یو چارواکي طارق عثمان سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دا د دریو کالو منصوبه ده، او په تیرو یولسو میاشتو کې مو د لنډی کوتل بازار سره خواوشا سرکونه جوړ کړي دي، او چې څومره زر راته د فاټا سیکټریټ نه نورې روپۍ میلاو شي نو هغومره زر به د باقي پاتې کار هم پرې مکمل کړو. او دغه ستونزه مو چې کله د فاټا سیکټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړه نو دوی وویل
زمونږ د فاټا سیکټریټ پی این ډی چې د کمپلیننګ اینڈ ډیولپمنټ دا د اغی سره دی، او بیا د اغی سره دا پروجیکټ اغی کنسټرکشن د دی ور کړی دی بیت، او پاغه باندې تاسو ته پته وایي چې سره د مخ کې کار روانو خو یو څو ورځې پاغه باندې کار بند شوی دی. نو دا څه ده چې کدی شي زمونږ ته طرف نه سدا سي وړي کوم ته کې مالی هغه کشالی وي، نو بالکل دا خبره چې دنو د چونکو یو عوامي شو ده مونږه دا خبره زمونږه چې کوم د فاټا سیکریټ او کام دي دا غي په نوټس کې ده، نو ان شاء الله زما په خیال شي یو سورز کې به ډیر زر په دی باندې کار شروع شي دوباره.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وای چې د غلار دې زر تر زر جوړ کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
لس نیمې بجې کېدونکي دي بشیر ګواش سټوډیو ته رسېدلی دي. مایک ورته سپارم چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو هغه ټیم چې د امریکایي ډرون الوتکو څخه د اوښتي زیانونو په اړه یې څېړنې کولې، اسلام آباد ته تر دریو ورځو له سفر وروسته ویلي چې دا بریدونه د پاکستان د خود مختاري څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي دوی دا بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده سره تړلې ترهګرو او طالبو سوال خلاف کوي او په ترڅ کې مهم ترهګر مشران وژل شوي دي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو د ادارې ISPR په وینا په کوهستان کې د یو کاسټر غورځېدو له وجې درویش پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د کاسټر کې د کاسټر سوات څخه ګلګت ته پوځیان وړل. د ځینو په پاکستانی رسنیو د رپورټونو تر مخه دا ګاډې په سین کې غورځېدلې. د چک جمهوریت د وی آر اوپن په نامه د خیر ښېګڼې وی ادارې مشروعي د پاکستان په بلوچستان کې دوه تکتول شو چې کی جنکو کې ایوی د هغوی سره کار کوو. نن کا فکوه د خپلې څلیرش کلنې همکارې له تکتونکو څخه وغوښتل چې په انساني بنیادونو دي دغه جنکۍ ور پرېږدي. دا دوه چکې جنکۍ د چهارشنبې په ورځ دغه مهال وتښتول شوې چې له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سرحد کوټې ته روان وي. ریډ کراس یا سره سلیم نړیواله خیریه اداره وایي افغانستان کې د دوامداره جګړو او بې امنۍ له وجې ځینو جنګځپلو سیمو ته د دوی مرستې نه رسیږي. د دې ادارې یو وان عبدالحسیب رحیمی پرون ویل که حالات همداسې دوام وکړي نو تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ځینو سیمو ته د مرستو رسول نور هم ستونزمن شي. امریکا وایي د ملک په غربي برخه کې د شمالي کوریا د اټمي او میزایلو خطر ته په کتو سره میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګي. او د رپورټونو تر مخه د عراق په بایجی ښار کې پر فوجي ګاډي د وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه ته پوځیان وژل شوي او یو بل زخمي دي. بشیر غاشو سید خبرونو لنډیز وړاندې کړی او د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي. سراج زهیر په اسلام آباد کې مشرق ورځپاڼه او په یو بل ورځپاڼه لوستې ده او دا رپورټ را لېږلی دی.
مشیر کورس پڼ خپل اداریه کې وایي چې سیاسي او عسکري مشروالۍ د پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د ملک په مفادو کې ګرځولې ده او ویلي دي چې د ټولو لومړی به د ملک مفاد وي پس له هغه به نورې خبرې وي او دا چې د ګیس پایپ لاین منصوبه کې به د هیڅ چا دباو نشي قبولولې. د ادارې په وینا چې تر څو پورې د دې منصوبې په حواله د ولس رائے ده نو ټول ولس دا غواړي چې دا منصوبه سرته ورسولې شي. اداریه زیاتوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خرابول لپاره حالات پیدا کولی شي نو په داسې صورتحال کې امریکای له پکار دي چې د استقامت نه کار واخلي. اداریا اخري کې لیکي چې اوس په دې منصوبه زر تر زره عمل درآمد د راتلونکو نوې حکومت کار دی نو که هر حکومت راشي خو دا منصوبه زر تر زره سرته ورسوي. آج ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی لپاره د سپریم کورټ د پخوانی جج طارق پرویز په نوم اتفاق شوی دی او دغه لړکی 13 ورځ وزیر اعلی حیدروتی او د مخالف مشر اکرم خان دورانی اسلام آباد کې د پریس کانفرنس دوران د نوم اعلان وکړو. اداري وایي چې دا یو ښه خبره ده چې ډیر په خطرې کې د نوم اعلان وشو او دا د نورو صوبو او وفاق لپاره هم یو لار هواروي چې د دوی په نقش قدم لاړ شي او دا سي پاک او بے باک خلک وټاکي. اداري وایي چې جسټس ریټایر طارق پرویز د پېښور های کورټ د چیف جسټس په هیڅ د خیبر پختونخوا د گورنر کار هم کړی دی خو دا اوس د دوی لپاره یو بل چیلنج دی چې تر هغه غري زپل صوبه کې د امن او امان په ځای ساتلو او پر امن پاکو او صافو اوټونو کې به خپل کردار څنګه ادا کوي او بل دا چې اوس د سره دا اختیار هم شته چې خپل کابینه په خپل خوخه وټاکي چې د صوبې د پاره په لږ وخت کې داسې کار وکړي چې د راتلونکو د پاره مثال پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا ورسپانی وال سټریټ جرنل د پاکستان او امریکا پر اړیکو د واشنگټن لپاره د اسلام آباد د پخوانی سفیر حسین حقانی مقاله خبره کړې ده. بلخو هم دغه ورسپانی یو رپورت خپور کړی دی چې وايي د افغانستان حکومت مخالف هرډلو پر واشنگټن ټینګار کړی چې د حامد کرزی پر خبرو دي سخت رد عمل نه څرګندوي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوو. امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنل د واشنگټن لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی مقاله ته د اړیکو ختمېدل یو ډیر مشکل کار نه دی نوم ورکړی دی. په مقاله کې لیکوال د پاکستان او امریکا د اړیکو جاج اخلي. مقاله وايي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه خپلې نه خدمتونکې جګړې ته دوام ورکړي، باید ومني چې د دوی ګټې له یو بل سره داسې سمون نه خوري چې په نتیجه کې د یو بل شټینګ ملګري جوړ شي. لیکوال زیاتوي چې چرته امریکا له یو تصوراتي ملګرتیا لاس واخلي، نو دا به واشنگتن آزاد کړي چې په جنوبي ایشیا کې د خپلو ګټو د پرمخ وړلو په لړ کې نوري لاري ولټوي. همداشان د لیکوال په خبره دا به پاکستان ته د خپلو سیمه ییزو خواهشاتو د ترلاسه کولو لپاره لار خلاصه کړي، چې یا خو به پکې د تل لپاره سم کامیاب سي یا بیا غالب امکان دادی چې دا به پاکستانی چارواکو ته د خپل هیواد د طاقت د حدونو د ټاکلو سبق ورزده کړي. د حسین اکانی په وینا د واشنگتن لپاره له پاکستان سره د اړیکو په نرمه توګه تنظیمول یو ګران کار دی. لیکوال وایي امریکا له څو لسیزې راهیسې غواړي د پاکستان له هند سره د سیالۍ او په افغانستان کې د نفوذ ساتلو ستراتیژیک توجه بدل کړي، او اسلام آباد دی خپل توجه د هیواد پرمختګ او د کورنی امنیت د ساتلو پر لور واړوي. خو د دې سربیر هم پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستي او له فوجي او معاشي پلوه پر امریکا تکیه کولو ته دوام ورکړي. د حسین اکانی په خبره دواړه هیوادونه پر یو بل د لانجمن ملګري تور لګوي، چې د ده په وینا د دواړو سوچ پر خپل ځای سم دی. پاکستان سوچ کوي چې امریکا هر څه ور باندې په زور مني، او واشنگتن بیا فکر کوي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د هیواد ته 40 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد د دوی دا احسان نه مني. بلخوا هم وال سټریټ جرنال یو رپورټ خپور کړی چې وایي د افغان حکومت مخالف ډلو پر واشنگتن زور ورکړي، چې د ولسمشر حامد کرزی پر هغه خبره د سخت رد عمل نه ښکاره کوي چې ویلي وو طالبان او امریکا له یو بل سره پټه همکاري کوي. د حکومت مخالف ډلې یو مشر احمد ضیا مسعود د پنځمه په ورځ ویلي چې امریکا باید د افغانستان د خلکو په خاطر د حامد کرزی د بیان په اړه له زغمه کار واخلي، او په کار ده د نوموړي یو خبر هم جدي وانخلي. خو د ورسپانې په وینا د حامد کرزی ویاند ایمل فیزی بیا د مخالفو ډلو تنقید رد کړی دی. د ده په وینا دغه کسان داسې حالات د ځان په ګټه استعمالوي، او د ده په خبره د دې دا معنا نه ده چې ګواکې دوی د ټول ملت استازیتوب کوي. ایمل فیزی زیاته کړه حامد کرزی پوهېدلی چې داسې څرګندونې به غوسه راپاروي، خو بیا هم د کولو فیصله یې وکړه. دا ځکه چې ولسمشر احساس کړه چې د بندو دروازو شاته چې دای د لویدیز مشرانو ته کم شکایتونه کوي، هغه دغه شکایتونه له پامه غورځوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړي چې امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسونې چاري ټکنې کړي دي. دغه اداره اندېښنه لري چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چاري نور هم کمزوري سي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې امنیتي ګواښونو د افغانستان ناامنو سیمو ته د بشري موسسو لاسرسي محدوده کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مسلې د حقوقو خلکو پر ژوند مستقیم اغیز کړي چې له جنگ څخه زیانمن سوي دي.
زموږ نگرانی په افغانستان کې د بشري موسسو لاسرسي هغو خلکو ته ده چې د جنگ نه متضرر شوي وي. په تیرو څو کلونو کې د بشري موسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلي وي هغه مناطقو ته محدود شوي دي. نامنه یو بشري موسساتو لاسرسي لږ محدود کړی دی چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوي دي. یو بې پلوه موسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو، او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري موسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې جنگ نه متضرر شوي وي او بشري نیازمندۍ لري هغوی ته کومک ورسوي.
د اندېښنه په داسل کې څرګندېږي چې په افغانستان کې د لس کلنې جګړې شدت کم سوی نه دی، او لا هم په بیلابیلو امنیتي پیښو کې ملکیانو افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د مالي مرستندویانو د لیوالتیا د کمیدو او ناامنیو له کبله خیریه موسسو ته د کار ګران سي چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. سور صلیب یا آی سي آر سي د نړۍ په کچه زیات فعالیت په افغانستان کې لري چې د کاله 90 میلیونه ډالر لګښت ورباندې راځي. دلته د کارکونکو شمیر 1800 تنو ته رسیږي چې په جګړه کې ټپي سویو ته روغتیایي خدمات رسوي، او په زندانونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لبندیان سره ګوري. د سره صلیب نړیوال کمیټه وی د زیاتو مرستندوی ادارو امن د نړیوالو ځواکونو لخوا برابر شوی وو، خو په 2014 میلادي کال کې چې دغه ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دغو موسسو خوندیتوب به له خطر سره مخامخ سي. د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی وایي تر 2014 میلادي کال وروسته شایي د دغو ستونزو له کبله په افغانستان کې بشري مرستې کمې سي.
بعد 2014 کال کې په افغانستان کې بشري کومکونه لکشي او هغه کسان چې د جنگ متضرر شوي دي هغه ته بشري مرسته ونه رسي. موږ نگرانی یو بل برخه کې هم ده چې صحي خدمات لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د بین المللي مؤسساتو په مرسته باندې استوار دي. کچېره دا مرسته کم شي صحي خدماتو سطح هم به ټیټ شي او خلک د صحي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
شغلی رحیمی وی په دې توګه به د هغو کسانو ژوند زیانمن سي چې په جنگ زپولو سیمو کې ژوند کوي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي یوازې یو پر درېمه برخه افغانان صحي اوبو او برېښنا ته لاسرسی لري. په افغانستان کې تر نیمایي زیات ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدید خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته دي، او په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغانه ښځه د ولادت د اړوندو ستونزو له کبله مري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي مشر یې د کوغ له یوې هندۍ خپرونې سره په مرکه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته یوازې د امن په برخه کې اندېښنه نه لري، بلکې د نړیوالې ټولنې راتلونکی تعهد هم معلوم نه دی چې په تیرو کلونو کې یې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولي، او د ده په خبره دا خطر هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دغه ټولې پیسې یا یوه برخه ورکې او ضایع سي.
سالی محمد سالی د کابل او واشنگتن پاړیکو کې ورستی کړکیش کورنۍ رسنوي په چیر د لویدیځو پر رسنوي کې هم پراخ انعکاس کړی. واشنگتن پوسټ رسپانی په چړنیس رپورت کې لیکلي چې د لانجې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون له ګواښ سره مخامخ کړی دی. رسپانه د ولسمشر حامد کرزي د روانو لفظي حملو لپاره چې تیرونه یې نور زور واخیست د کورنۍ سیاست کړی خوشاله کول او د ځان بقا د مهمو علتونو په توګه یاد کړی. دا رپورت احمد تکل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې تحلیل کې لیکي چې په باګرام زندان کې د دیرشو یا څلوېښتو بندیانو د برخلیک پر سر لانجې د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې له خطر سره مخامخ کړي دي. متحدو ایالاتو د دې بندیانو له سپارلو چې افغان حکومت ته د سپارل شویو مخکینیو درې زره بندیانو په پرتله خطرناک ګڼل کیږي ډډه کړې. امریکایي چارواکي له ولسمشر حامد کرزي دا ضمانت غواړي چې دا بندیان به نه خوشي کوي، خو ولسمشر دا شرط رد کړی. په داسې حال کې چې د دې مسلې پر سر د کابل او واشنگتن اړیکې کړکېچن شوې دي، ولسمشر کرزي پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې د بندیانو د انتقال له تړون څخه یې سرغړونه کړې. د سه شنبې په ورځ د خبرداری ورکړ چې حکومت به د باګرام زندان اداره ډیر ژر ترلاسه کړي. ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره چې د روانې اونۍ په سر کې په کابل کې وو په کتنه کې پر امریکا تور ولګاوه چې پوځونه یې افغان ملکی وګړي شکنجه کوي او د جګړې د غځولو لپاره یې له طالبانو سره سازش کړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ خپلو ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزي توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د اوباما اداره د باګرام زندان مسأله د کابل او واشنگتن اړیکو کې هغه لنډمهاله ستونزه بولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون په اړه له ستراتیژیکو خبرو سره هیڅ رابطه نه لري، خو افغان ولسمشر وایي د متحدو ایالاتو لخوا د افغانستان د ملي حاکمیت منل او دا چې د امریکا حکومت له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کیدونکو ځواکونو لپاره د افغانستان له قوانینو مسؤلیت غواړي سره تړلي مسایل دي. د ولسمشر کرزي وایاند ایمال فیضی پر روانه ونې کې وویل هغه به اعتمادي چې متحدو ایالاتو د باګرام زندان د سپارلو او په نورو برخو کې وښوده یقینا د کابل او واشنگتن ترمنځ پر دوه اړخیز امنیتي تړون ناوړه اغیز کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا که څه هم د ښاغلي کرزي لفظي بریدونه په زیاتېدو دي، خو د اوباما ادارې خپل پخوانۍ لهجه نه ده بدله کړې. یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ورځپاڼې ته ویلي دي دوی پوهیږي چې افغان ولسمشر په هیواد کې دننه سیاسي نندارچیان هم لري او ځکه دته دا چانس ورکوي چې خپلې د زړه خبرې وکړي. دا مقام وایي څرګنده خبره ده چې د ولسمشر کرزي سیاست د دوی له هغو سره توپیر لري. د سپینې ماڼۍ د دې مقام په وینا د امریکا لپاره تر هر څه مهم د سرتیرو ژوند دی او دا چې وسلوال طالبان بیا د جګړې ډګر ته ستنه نشي، خو افغان ولسمشر ته د ملي حاکمیت مسله لومړیتوب لري. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر کارزای چې پراتلونکو کال کې د کار دوره پای ته رسیږي او د قانون لمخي بیا د ځان کاندیدولو چانس نه لري او همدارس د متحدان په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د خپل بقا په فکر کې هم دي او غواړي خلکو ته ځان د ملت پالو مشرانو په توګه معرفي کړي.
د واشنگتن پوسټ یو تجزیه چې درته احمد تکل وړاندې کړل او سم د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام چې باز احمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. د نننۍ خبرونه په زولې کې مو دغه مطالب راټول کړي دي. په سر کې به په جلال آباد کې د یوې خزینه مشاعره حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به د ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل سره د هغه د هنري ژوند په اړه د مرکه لومړی برخه وړاندې کړو او په اخر کې به د چارګل په اړه په یو کلتوري رپورت باندې د خبرونې زولې راونغاړو. لومړی رپورت ترازو د مارچ 8 نیټه چې د خزو نړیوال ورځ ده، د دغې ورځې په مناسبت د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په لسګونو خزینه شاعرانې راټولې کړې وي او یوه درنه مشاعره یې ترسره کړه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په نوښت په جلال آباد ښار کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خزینه مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو خزینه شاعرانو او نجونو پکې خپل شعرونه وویل. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی والله احمدزی د مشاعرې تر پیلېدو د مخه وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ځوانو نجونو د استعدادونو د پیاوړتیا لپاره مشاعرې او روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.
د مشاعرې او د خزو د غونډو جوړول د خزینو لپاره چې دوی وشي کړي په فرهنګي، سیاسي او اجتماعي فعالیتونو کې برخه واخلي. د تور تنور پروګرامونه به هم په لار واچو چې تر څو زموږ خزینه قشر چې په ډیرو مسایلو کې لري پاتې شوی وشي کړي په فرهنګي، اجتماعي او سیاسي فعالیتونو کې پراخه برخه ولري.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال خزینه مشاعری او مدنی فعالیتونه د وخت ضرورت وګڼل.
د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت دغه وخت کړی وو چې زمنګ خويندې راغوختي وي او د مشاعره ترتیب کړی و. د ننګرهار ولایت په سطح باندې د ځوانانو استعداد خصوصا د خويندو ګورو چې دغه شانتي غونډې او مشاعری ډېری خې دي، ځکه دا یو پیغام دی زمنګ هغه خويندو ته چې نه خبره دي، هغه خويندو ته چې هغه لاسرسي نه لري، مشکلات سره مخ دي. نو زه ډیر غټوري بولم د ټوله افغانستان ستوان.
یو ځوان شاعر نوریا وایي د دغه سي مشاعرو له برکته خزي په دې توانیدلې شي چې جرأت پیدا کړي چې بیا په اسانۍ سره د خپل حق غوښتنه کولای شي.
کومګه وګورو د تاریخ په اوږدو کې خزي باندې ډېر ظلمونه شوې دي، نو د همدې لپاره د دې مشاعرې په واسطه موږ کولای شو خپل اواز وکړو، خپل مشکلات خلکو ته ووایو، خپل حق وغواړو. کومګه فکر وکړو هم د خزو جرأت اضافه چې هغه خپل حق وغواړي، خپل احساسات بیان کړي.
بل شاعر وایي چې د مشاعرو لارې نجونې په اسانۍ سره کولای شي چې خپل پیغام تر نورو ورورسوي.
زمانه مو خوشنما تنها دغه مشاعره چې اوس دلته جوړه ده، دا زمونږ د خويندو لپاره ډېر د ارزښت وړ ده. هغه پیغامونه چې د دې په شعر کې فراته دي، زه فکر نه کوم چې دوی په خوله باندې هغه پیغامونه چې دوی په راځي هغه به خلکو ته هغه دوی په خپل شعر کې نه نغښتي دي، او هغه خلکو ته د خپل د شعر له وجې نه دی دا پیغام خلکو ته رسي.
او یو بل انجلۍ وایي چې د همدې مشاعرو لارې دوی کولای شي چې خپل شعري استعداد پیاوړی کړي او د خپل احساس سرګندونه وکړي.
پروفیسور زه مدنګ هر ولایت سیدون مون کولای چې همته مشاعرې واجینه پلغه ټول مهیوات خزو ته ټول خلکو ته ورسو، خپل احساسات خلکو ته ښکاره کړو د شعر په جواب باندې، او هم مو کولای چې خپل استعداد ته او سرشت ورکړو.
په مشاعره کې په لزګونو تنو خزینه شاعرانو شعرونه ویل چې د خوشنما په نوم د یوې شاعرې د نظم یو نمونه یې در اورو.
زید تعلیم دې قدرمنې او پټمنې خوري ځان کړه سنگار په
خپل پوهې او هم بچیان د وطن چې ترقی د خپل وطن پیغلو زینت وګڼو دا مې یقین دی نور به ونشي نقصان د وطن.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې په لسګونه خزینه شاعران شته چې ځینې یې په خزینه محالنه یو مشاعرو کې را څرګندېږي، خو د نارینه وو په څیر ازادي ادبي ټولنې نه لري چې ابتواری او یا هم پنځلس ورځنۍ غونډې پکې ترسره کړي. د پښتو ادب استادان وایي کچیرې خزینه شاعران هم یو ادبي ټولنه جوړ کړي او په غونډه کې ورته د ادبیاتو استادان د شعر په بیلابیلو برخو کې لیکچرونه ورکړي، ډیر ژر به د خزینه شاعرانو شعري استعدادونه وغوړېږي او د دې جوګه به شي چې د نارینه وو په څیر د مشاعرو تر څنګ د کره کتنې غونډې هم ولري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، جاوید امرخیل یو له هغو ځوانو سندرغاړو څخه دی چې په ډیر لږ وخت کې یې د ښه شاعرۍ د انتخاب او خو کمپوزونو له امله خپل غږ په خاصو عامو ومنلو او د هر اوریدونکي د ژبې سر شو. له ده سره د ده په هنري هلو ځلو په یوه مرکه کې غږېدلی یو چې لومړۍ برخه یې اوس دراوړو. خاغلی جاوید امرخیل، دا خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي، خو بیا هم که د مشال راډیو اوریدونکو ته تاسو ووایئ چې تاسو د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري او فلحال چیرته اوسیږئ؟
عابد صاحب سلام کوم، امین وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او زما خپلو مینوالو ته. ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي ولري، بلد شي. زما تړاو د پکتیا سره ده، په قوم زازه یم، زما د پلار او د نیکه د خاپوړ ځای ده.
تا هم خپل خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي کنه؟ بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلی؟
په کابل کې ما د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي، خو بیا په کرنه کې لاړم، خپل کلي ته زازه ته لاړم، نو بیا یوولس کال هلته بالکل ما هم وخت تیر کړی دی.
امرخیل صاحب، دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلی.
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی زده کړې، خو زما شوي دي تر یولسم صنف پورې. خو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما ښه ملګري هغه تل ما هڅوي دي، تا هڅولی یم د هغوی په برکت. زه بالکل آزاد مطالعه لرم، داسې وړوکی کتابخانه کتابتون ورته وایم، په کور کې مې د دې لپاره ځان ته جوړ کړی دی چې هر څه مطالعه وکړم او ډېر لاسته راوړنې ولرم او ډېر معلومات ولرم.
او که دا راته ووایي چې سندرو ته کله راوتی؟
هو، په وینه کې خو مې وو د ازل نه را سره دا هنر. یو هنرمند که څوک ووایي چې دا جوړېږي په زور، خو دا امکان نه لري. هنرمند خدای و پنځوي، د مور په بطن کې هغه هنرمند وي. تر دا اوسه پورې زمانه وتلې په زما په کورنۍ کې هېڅوک هنرمند نه دی. خوند یې راکوه د ماشومتوب نه، دا خوږه خاطره زما لپاره ده. کله به چې ما حکیم جان فریدي صاحب اورېدلو چې هغه زمونږ ولسي شاعر دی، بیا د به خپل شعرونه په خپله آواز ویلې. کله به مې چې دی په ښار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره، ما به هم غوښتل چې زم کاشکې داسې څوک اوسېږم چې د خلکو په زړه کې ځای ولرم. نو هماغه و چې زم هنرمند شوم، سندرغاړی شوم.
ده ته به بیا راځو چې تاسې د خلکو په زړونو کې څومره مینه لرئ، که اوس راته دا ووایي چې دغه کومې سندرې چې تا ویلې دي خلکو خوښې کړي دي، ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړي چې د نورو خلکو غوندې په مینه واوري؟
یو خبره چې ضروري ګڼم، زه چې هر کله سندرې زه ما کمې ویلې دي، تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي. خو هر کله چې خلکو راته ویلي دي او د خلکو پیژنګلي ما سره جوړه شوې ده، لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلي، عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلي. یو دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و، بې سواده د کلي لرې د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سپلی مې پرې دي یوه دواړه. نو ډېر زړه ته را پریوځي دا دوه سندرې.
او زه هم چې کله کله چېرته په کوم میپل ور ننوځم نو ما ته ویل کېږي چې همدا اوس مو یادوې چې راغلي، نو ما ته بیا په ړومبي سر کې ته او په دویم سر کې د دغه غزل شاعر چې زما خوږ ملګری دی جلال مخې ته ودرېږي. که دا راته ووایي چې د هنر په میدان کې دي زده کړه له چا نه کړې ده، استاد یې څوک دی؟
تر دې د مخه خیر خدای استعداد هم چې ما ته خپل پروردګار زما څښتن په ما لورینه کړې ده، ما ورته د موسیقي خیر مکتب ویلے دے ہارون پاچا سے یاد پہ خیر وی ڈیر میں اوردلے دے وخن چی ڈیر کمپوزونا یا وراگونا چی ما اوردلے دے دد پسندرنا چی مثال یا ورا پہ وسندر ما اوردلے پہ اوراک کی بیا دوستاں سر مشورہ پہ کڑ دے چی را کم دے لک نظر محمد ضرور شو یا ماسٹر علی حیدر شو یا ورتا نور ملگری دیتا دوسرا طرف مشورو اگڑی اوردل زما پہ ہنر کی لک شپیتہ فسر دا ہارون پاچا لاس کی دلی چی
لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا
باختر ستوری گرانو مینوالو لکه څنګه چې غوغوالی پیزوان ټیکا میخکه نتکی غاړکی بنگړی او پایزیب د خزینه سنگار مهمه برخه جوړوي نو چارګل هم داس یو سنگار تو کې دی چنجونی لمه شومتوب تر زړخت په خپل پوز خوخوي د غ رپورت چې وسی دراورو د چارګل په کلتوري ارزښت لسوتنو خزینه سره غږیدلی یو پختنی کلتور کی چارگل داسی او سنگار تو کہ دے چل مشم تو بین جونی تر زڑخت پورے خوخوی او دنور سنگار تو کو پسیر ور تا چارگل ہم پزر پوری دی ن چارگل لپارن جونو تا د پوزی د دواڑو دی والونو سخ یو دیوال سورے کیگی چل چارگل پرتا پک میخه کے او نتا یا نتکی ہم اچول کیگی یو سپین سری میرمن چکلونه پخوای ماشوم جونو تا پوزی او غغونه سوری کړي وای چې د پوزی د سوری کولو په وخت به جونو سره مان دی راتلی او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله
مو بیا ګوړه راوستل یل به سال سپک دی دا ول سوری کدی دی که کیوانن به وغیله به مور کګل من به چی سره به
یو
پړه
یو ځوان انجلی وای چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج مندلې دی
زمانم خلا دی دا چې په سیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا سی خبره درواز پتو گا خلق استعمال یا اطراف کی خفیات خدی دے چرگل نے استفادہ کی خصوصا نو فخر کم دار آواز شو لے چ جن کی د مود نم چرگل پکو تا کی دا خو خ د خصو یا خیشا نن دے چ بیت چرگل پکو تا ہر وقت کی خف کول چ چرگل پکو تا کی کور کے موادون کے ہر کی پلم چرگل پکو تا کو ما میں خ کے چرگل پہ جان تما فی خخی گی
او لو بلن جلی افسوس کی وی چ موری ورتا پ ماشم توپ کی پوز نے د سورے کڑی
کسو پ ماشم توپ کی پوز سورے کی دا ورتا ختم امی غازه کرد انسان غوخ پاغي ور کچري نرم اوسي پسته اوسي ز وز غوړم د خپل خلا له خاطر چري ان پوز سوري کپ مو زما غوخ ډیره شخه شوی ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم توپ نه زما مرجانی ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما د نور خويند غوندي پوز سوري و چرته چې ودونه کیتله نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کر شوی
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوز او غوګونه سوري کولې شي خو یو انجلی وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوی کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي پښتنې انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې اکلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول
پختانه شاعران خزینه سنگار تو کو ته په کوم نظر ګوري دا پختنه وتل شاعر پیر محمد کاروان دا رنگ را جواب وی
دا د انسان غ فطری نو غختنه دا چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار تو کی یا زیورات دي دا هم د ډول د فاره دي د خایس د فاره دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زو د خلکو په نظر کې خپل ښکارما پیزوان د چار زرگل دی نتکی دی نو دا زیورات دی خاچه خزینه خیست و سره نورم اضافه کی گی هر انسان پا دی لطه که دی چه دی خوخ کاری گی
دا چه چارگل و پخوا پا کلو او بندو کی پا ودونو او دا خوشحاله و پا نورو مناسبتونو کی پا پوزه که دو او سی خارونو تا هم مخه کری او پا دیر علاقه منده این جونی پا پوزه کری خود افغانستان پا لرو پرتو سیمو او پا زنگلی توگا اکثر کوچانه میرمنی در جون تر روستی پڑاو پوری پا پوز چارگل ساتی مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.